السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د ملګرو ملتونو امنیت شورا اجازه ورکړي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوه ته سفر وکړي د امنیت شورا په بیان کې چې رسنۍ ته رسیدلی ویل شوي له یک شنبې د اپریل او ویشتمې د می تر څلورمې پورې ښاغلی متقی د سفري بندیز څخه معافیت ترلاسه کړی دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم قطر ته د ښاغلی متقی سفر تایید کړی خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي ملګرو ملتونو په قطر کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څو دورې لویې غونډې ترسره کړي چې پکې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز راتلونکي په تړاو تګلارې تر بحث لاندې نیول شوې دي ټاکل شوې د 1400 کال د کانکور آزموینه د جوزا د لومړۍ اونۍ څخه د سرطان د لسم د شلمې نیټې پورې د نجونو له حضور پرته ترسره شي د طالبان تر کنټرول لاندې د ملي آزموینو ادارې اعلان کړی چې سږ کال د نوي مدرسو او ښوونځیو د داوطلبانو لپاره د کانکور آزموینه د افغانستان په ولایتونو او کابل کې په 5 مرحلو کې اخیستل کیږي د دې ادارې مشر عبدالباقي حقانی نن په یو خبري غونډه کې وویل سږ کال به 3000 کسان د ماسترۍ شپږ اویا زره او څلور سوه کسان د لیسانس او 3500 کسان د انسټیټیوټونو لپاره جذب شي د طالبانو د حکومت پراتګ سره د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو محرومې شوي او پوهنتون ته د تګ یا د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون حق ورڅخه اخیستل شوی دی د ایران په بندر عباس کې د 14 او اورلګیدنې له امله د مړو شمیر 28 کسانو ته لوړ شوی دی څه باندې 1100 کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو وضعیت ښه نه دی اور وژونکي سهار په دې وتوانیدل چې د اور لمبې تر یو حده مهار کړي خو د تازه راپورونو په اساس یو وار بیا د ډیپوګانو او کانتینرو کې اور بل شوی دی پرون د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې چې د ایران له مهمو تجارتي بندرونو ګڼل کیږي زور اور چاودنه وشو تر هغه وروسته په بندر کې پراخ اور ولګید که څه هم لا د دې پیښې اصلي علت نه دی معلوم خو اټکل کیږي چې په بندري تاسیساتو کې د کیمیاوي او خطرناکو موادو ډیپوګانو چاودنه کړې وي نیویارک ټایمز بیا د سپای پازداران د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د راکټونو د سوخت د یوې اصلي مادې سودیم پرکلورات د محمولې له امله دغه چاودنه شوې ده د کاناډا په وانکوور کې یو بریدګر خلک په موټر وهلي او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي دي په پیښه کې چې د وانکوور په وخت د شنبې شپې شاوخوا 8 بجې شوې ګڼ کسان ټپیان شوي هم دي پولیسو ویلی بریدګر په وانکوور کې د فلیپینیانو د یو فستیوال ګډونوال په نخښه کړی و بریدګر چې د پولیسو لخوا نیول شوی په خپل موټر باندې راسن د فستیوال په ګډونوالو ورغله او ګڼ خلک لاندې کړی دي چارواکو ویلی پیښه تر څیړنې لاندې ده او د دوی په خبره له ترهګرۍ سره کوم تړاو نه لري او هندي او پاکستاني سرتیرو د درېمې شپې په مخه په کشمیر کې په یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي دا ورسله هغه چې د اپریل په 28 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې بریدګرو لږ تر لږه 26 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل ته د وژل شو ټپیانو اکثر ملکیانو د هند صدر اعظم نریندرا مودی خبرداري ورکړي چې د پالګام د برید عاملین او ملاتړي به تر ټولو سخت جواب وویني هندي چارواکو پاکستان د غبرید عاملینو په ملاتړ تورن کړي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا ویلي حاضر دی چې د برید شفافې څېړنې وشي خو د خپل هیواد لازمکنې واکمنتیا دفاع ته هم چمتو دی خبرونه مولا ازادي رادیو ورېدل کور شي د ازادي رادیو پروگرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې واره هم درنګ خبرونه راپورونه اولولې د سر مطلب مودا چې له پاکستان راستن شوی افغان کډوالي وایي هیڅ روغتیا سانتیاوي نه لري په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په پاکستان کې د داعش ډلې روزنځایونه او خوندي ځایونه لري کارپوانم په دې رابطه د خلیلزاد خبرې تر یو اندازې تایید کړې دي د روختیا په ارتباط یو بل راپور هم دالرو چې د بودیجو د کمښت په خاطر باندې څه باندې زر روختیایي مرکزونه تړل شوی دي
یو څه سوا هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ول سوالي ته هغه لور پروتو سیمه ته ځنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران برسیدل یو څه ناڅه دوايي برسیده هغه چې څنګه د شم د خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریټلې د کارونه
لحظې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
له پاکستان افغانستان ته د زینو راستنو شو کورنۍ خزي او انجونی چې د کډوالو په پندغال او خیمو کې اوسېږي وایي هیڅ ډول روغتیاي اسانتیا او تلاسرسي نه لري. زینو دغه ازادي راډیو ته ویل دا سیمال چې د امیدواري په اساس دوره کې دي هم په خبرې خزینه ډاکټرانو او قابلګانو تلاسرسي نه لري. ځوان انجونی بیا شکایت کوي چې د میاشتنې دورې په مال سختو ننګونو سره مخ وي. روغتیا پالان وایي کدي مهمو حالاتو کې دغه خزو ته روغتیاي خدمتونه ونه شي له خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدای شي. زموږ همکار فیروزی عزیزی د کډوالو په دې پندغالو کې لزینو تازه راستنو شو خزو او انجونو سره خبرې کړې او دغه رپورټ چمتو کړي.
اومیندواره مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرمه. بس سرپناه نه لرو، خیمې دي، سرپناه جن نه لرو.
دوه وسکلنه شریفه چې د اپریل په 14مه لخپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښار په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتینو سیمه کې د کډوالو په یو پندغال کې اوسېږي. شریفي ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو ماشومان مور ده او پنځم هغه د نهه میاشتو په ناستۍ خوای په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیاي اسانتیا او ته لاسرسي نشته.
سیو پاکستان کې سیو غرسي وي ما غل خپل دراغلو دلته نو کور لار نو خل لار خيمي کې خزون نه تیريږي. زم خپل کور کې امیدوارم ستاده ز خپل امیدوارم د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو مرو پې نه لرو ز خپل خواړه پیدا کوم امیدوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم همیاست باندې خلک زی راځي چې چړی تا ګور ولې نه خلک خپل علاج کوي خپل تی خوګي لاسونو تی خوګي روندونه اندېخنه ده.
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلنه لیلا بیا چې همدا تیرونه د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنې ناروغي پر مهال د روغتي اسانتیاو لنه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشته نه شکایت وکړ.
نه کور خونه لرو تا مونږه د چمو راغلي خیمه کې اوسېبو ډاکټر خزینه کابل لګا خونه دې 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 کې خزینه ډاکټر خونه ستلته خو ما ته پته نشته دا اوسه
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین دي د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغي یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. له دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدوار مور زغمي د راتلونکي کې د ماشوم پر روح روان باندې او د ماشوم پر روح باندې ډیره منفي اغیز لري. همدارنګه هغه نجونه او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراض او مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچهدانۍ اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې تر څنګه حتی کېدلې شي یا هم د دې خونړي دوامدار او بهیږي. بل خصوص امیدوار مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدلی شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل شویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیايي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریک کړه. خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو ان ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې وه چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شامل دي. پاکستان د مارچ له 1.5 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او اے سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیايي ستونزو او د ښځینه ډاکټرانو قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په 2مه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د بشری حقوقو د فعالان او څیړونکو یو ریپورت ته د بشری حقوقو یو شمیر فعالان څیړونکو په جلا وطنۍ کې د مدني ټولنیزې غړي وایي ل 2021 کال وروسته په افغانستان کې د طالبانو تګلارې د خزو اونجونو د حقوقو د پراخي سیستماتیک سرغړونې لامل شوې. د افغان خزو د حقوقو په اړه په یو ورسته ناسته کې چې په پاریس کې جوړه شوې و، دوی د افغان خزو اونجونو په وړاندې د طالبانو پالیسی د جنسیتي توپیر بیلګه وبلله. یو شمېر افغان خزي او اونجونی کڅام دغه ډول غونډې هله بخون کې بولی خوایي د برخه کې عملی اقداماتو ته اړتیا ده.
د بشری حقوقو یو شمیر فعالانو څیړونکو او په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنې غړو د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو کړنې د بشری حقوقو د پراخو او منظمو سرغړونو یو بیلګه بللی او ویلي دي چې د افغان خزو انجونو په وړاندې د طالبانو پالیسۍ جنسیتي تبعیض دي. دوی دا څرګندونې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو حقونه ننګونې او حل لارې تر سرلیک لاندې په یو غونډه کې وکړي چې د اپریل په 26مه د فرانسې په الفوخ ویل خار کې د کولبیدوس بنسټ د هزاره ملي کانګري او د الفوخ ویل خاروالۍ په همکارۍ جوړه شوې وه. د کولبیدوس بنسټ مسؤول او د دغه ناستې جوړونکي صابره سخیزاده ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د میرمنو غږونه خپ کړل شوې دي، پر هغوی سانسور دی، خو باید د دوی غږ غلی نشي. موږ چې دلته راټول شوي یو غواړو چې د دوی غږ واوسو او د دوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړو.
دادخواهی برای آنها باید شوک.
د دې ناسي په پریکړه لیک کې نړیوالو حکومت لیکونو ته اشاره ویل شوې چې په افغانستان کې د خزو پوړاندې د طالبانو پالیسۍ د خزو انجونو له حقونو سیستماتیک سرغړونې دي. په دې پریکړه لیک کې نړیوالو ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو پالیسۍ د جنسیتي اپارټایډ په توګه وپیژني. په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې نړیوالې جنايي محکمې او نورو اړوندو ادارو ته راجی کړي، په جلا وطنۍ کې د افغان مرمنو ملاتړ وکړي او له طالبانو سره د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د دې کېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر افغان خزي او انجونې کڅام دغه ډول غونډې بخون کې بولی خوای په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړتیا ده. لړلې یوې چنی غختل پر راپور کې نوم خبر شې. ازادي راډیو ته ویل
په دې هیله یم چې دا جلسې یا ناستې فائدہ وکړي او د افغانستان د نجونو ملاتړ سبب وګرځي. بیا هم امید لرم له طالبانو څخه یو هیله لرم چې د افغانستان نجونو باندې رحم وکړي، چې باید افغانستان نجونو حقونه ورکړي.
یو بل افغان انجلۍ چې لږ ځکه من شوی او دا هم نه غواړي پر راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
دغه ډول ناستې ډېرې کېږي، خو باید عملي پایلې ترلاسه شي. موږ هیله لرو، خو تاسو فکر وکړئ چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بېلابېلو هېوادونو کې دغه ډول ناستې وشوې، خو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
کاتوم د طالبان حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت لمخه تضمین کړي دي، خو له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی لښپګم ټولګي پورته تر په هنتونې د جنونو په وړاندې د ذکر دروازې تړلې او د غراضي په ټولو غیر دولتي او ډېرې دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې او دوی له هر ډول سیاسي ټولنیز او آن له محرم پرته په آزاد توګه له سفر کولو منع کړي دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استاد زلمی خلیل الله تر سرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر افغان شنون کې امیدا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترګریډلې د دوی خبر په پاکستان کې خوندې ځایونه لري او هلته روزل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استاد زلمی خلیلزاد ویلی پاکستان لا هم لترګر وډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد پرونه وخت د خبره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه سرګندونو ته اشاره کړې چې پاکستان تیرو دریو لسیزو کې د امریکا، بریتانیا او لویدیز لپاره لترګرې ملاتړ وکړ. خواجه آصف دا یو تیر وطن ګڼلې زیاته کړي چې اوس د دې کار نسبتا مکتکیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
روسل هغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړل. د سیاسي او امنیتی چارو یو شمېر افغان شونون کې دا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترهګر ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او تر روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتی چارو په اساق اتمر ازادي رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسلواله ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړي.
اوس هم داعش د سیمې د پاره یو پروژه دی چې دغه شاته د پاکستان استخبارات دي او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخوړ، دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې د پاره د دوی د ستراتیژیک موخو لپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په خبرګون کې کړي چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړي. خواجه آصف د تیر جمعې په ورځ لسکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برتانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار لیانې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یو تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کیږي. نوموړي دغه څرګندونې دا هغه پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په خبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله ایکس پاڼه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوڅ وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یو مرکز برید وکړ او 13 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپل ایکس پاڼه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اکمال او د جوړولو پاکستان جنرالانه او استخباراتي کړي پکې ډیر نغښتي ګامونه پورته کړي او د همدغه نغښتي کړونو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړيګانی د تروسی جوړی شوې دي.
خو افغان شونونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې د خپل اداو پاړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد د خبرو پاړه په رسمي ډول سندي ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور پاړه دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د 13 مارچ میاشتې په 15مه پاکستان د داعش د غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اگست کې د کابل په وای ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلی و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورن کرخي په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. لدی وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلی و په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادا تر څنګ په وار وار دا تور پورې کړی و خو پاکستاني چارواکو دا ادا ویرت کړی وي. د داعش خراسان څنګ په 2015 کال کې د ډیورن کرخي په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډیر هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2006 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کې دروسه پاکستان ته وتښتید او داسې ګمان کېږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال لاګس را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولې داعش خراسان څنګ په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسولیت منلې.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو پکتیا ته د پکتیا د یو شمیر غریزو سیمو اوسیدونکو اڅ پیل کړی چې د خپل سیمو د والشو زنګلو په ځایو کې نوی نیالګي کینې او همې ساتنه او پالنه وکړي. دوی وایي چې ری اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه ورسره مرسته وکړي نو د والشو غرونو د شنه کولو بیر بچټک شي. دا ونسان د یو شمیر نور سیمو په شان د لوی پکتیا غرونه هم ونی او زنګلونه لري چې ډیره برخه یې پورسته او سلور لڅیزو کې والشو او لمینځه تللی. بل لور ته ځای طالب چارواکي وایي سیموالو سره به د خپل امکاناتو په چوکاټ کې مرسته وکړي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
دا پکتیا ولایت د ګردې سړې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هڅې پیل کړي په خپل سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپل امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونی کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکو زیاتوي کچېری مؤسسه او اړوند ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سیړی د سیرخیر اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه مقدار کړی شوې دي چې دغه ته میګ لختیم تروی په ذاتیم کې کوم څه چم کاری کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسي یی دغه نه د وهل شوې بیٹه په زمیندې یی مکسره د بادوم کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو پستاش وو د وړې بیٹی د پرې انجه شو هغه دلال متخمی ته مخ ضرورت لري.
د ګرد چړی د سیران سیمې اوسیدونکو ویل ونې نیالګي او نور کرنیستوکي اساسي او دوامداره اوبو ته اړتیا لري چې یاده سیمه له دې اړخه خواره ده. د یاده سیمې اوسیدونکی احمد ګل له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګیو او ځنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
موږ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرین اخې پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړي دي، دغه غرین خدای پیدا کړي دي، دغه وسیله د غرین او د ځنګل نه وه. اوس موږ غوښتنه دغه ده چې امن ځکه چلل می من ځکه دي که نه چې هغه ته موږ داته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه زمین نمشل ګولیلي.
د سیمې اوسیدونکي زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نورو امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجي نادر خان او بابرای وایي
کی می خپل ونه می لري دغه مندم د خلک وخته دي نه زیات ونه می د پټه غره کوم کنه ول دي می دغه نه وربولې زپا وختنه دغه دو چې د سینادې دوال ته ضرورت لري ویل ته ضرورت لري ویل سر باندې ته د ویل په خول ته ضرورت لري
د کوم ځنګلات چې د می ژبل شوی دي یا په ټپ والی دي یا رنجک والی دي یا چی شی والی دي چې دغه پران می د وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه ونه شته خو شي وخت تر ده چې دغه می لکه دغه ځنګل بیا په څپ په کو درګي.
د زادران اوسیدونکو ویل په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چې شته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادران اوسیدونکی رشید خان وایي
ځنغوځای دی چړی دی دغه موږ بیا نه وایي داسې ځینه دی چې موږ ته داسې شاعر وکړي چې موږ داسې ونه که کنه وي چې د کوم اغز نه وکړي استفاده ازنه وخلي دولت ته پته لاګي چې دغه شی په غره کې لاګي.
بلخوا د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ګرد سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیز توکي برابروي او یو څه همکاري ورسره له مخکې شوې ده. د یاد ریاست استازي زاهب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ولسوالۍ د سرخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزې سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او دیګر د سړۍ د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو ډلې نیمایي هغه تړل کیږي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي دغه هیواد کې ټول ټال 1038 روغتیایي مرکزونه فعال و چې د کال له پیلې شاوخوا 300 تړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخ دي. اسدالله الدین په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی دی.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسه د دولس پیسه د بی برخي سوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکو دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولي چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله. ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته مرستندوی روغتیایی دلیلې غلې.
یو څو سیسا هغه د معلم لاټړې کوي دنې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته غلر پرتو سیمو ته ځنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران برسېدل یو څنڅه دوايي برسېده. هغه چې څنګه دا شم د خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریډلې د کارونه د به برخي سوي د خبره. زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړی ده چې روغتیايي بخش کې کار کوي. په اخیره استفاده زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب و نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کېدی د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول او اوس چې مؤسسات لا سخي ساده.
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیايي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي بلکې د طالبانو لوبیا وکمنیدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو لکمیدو را په دی خوا زیات شوی. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خوا به هر کال د هوا په تودیدو د دوی کلیو او باندو ته هغه موسسي ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرسته کولې. نو موري وایي د طالبانو لوبیا وکمنۍ راهیسه د دغو موسسو سرک نه لګيږي او په خبره یې پرشتہ روغتیاي مرکزونو هم غنه غونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سیاو پښخانی ورکول کېدل سروي به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیر موثر او مفید وي. یوازینې لار د امغه ملاریا او مورکینه بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو یې برق دلته نسته. مثال خبره سی سړی پکای چالان کی برق خو سیستم نسته په اکثر او پر سیمو کې کنه په ولسوالۍ کې. نو زله د دبليو ایچ او نه د هیله کومه ځکه چیر د اړتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي. نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دی ډاکټرانو باندې هغه نسته چې خبره دی ویني ماینه کې دوه لمبر پې نسته او پر جې کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دوه نو زته نه یو یو ولسی وګړي په هڅه له کوم سي ډیر خلک دی په انتظار دي سدا ټیم بیا راځي او موږ ته په شخانه توزیع کوي هغه باندې هغه سي دوايي ورسره وهلکه وهل سي او با پیسې پاغي ته میا شې نو سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي، روغتیاي کارکونکو هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبري هم نشي کولای. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې یو روغتیاي کارکونکي د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 230 په متوسطي خوارزواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدي خوارزواکۍ په یو ګره په یو ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شتره سي زکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره ده چې روغتیاي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنی او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداري ورکړی چې د همدې 2025 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګ مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسي محروم شوی دي. خاغلی سلوادور ویلي د 2015 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1038 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 340 تړل شوی او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوی روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د دبليو ایچ او په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو لترلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو لډاله 15 میلیونه روغتیاي خدماتو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و مو غختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د دبليو ایچ او اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولي بشپړ تړل شوی نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د دبليو ایچ او څنګه تړل شوی دي.
د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ذمہواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څه موږ نه دلیل چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري.